ښوونځي ته تللې وي چې کوم ورځ طالبان راغله کنه رخصت وي.
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې اوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبانو راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې و، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمعي که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه م راسره دوه دانې همګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه م هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور م هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور م هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور م هم چې امام زونې ده هغه هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم، ځکه کاکا لور م هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیات خي خزوي یعنی زمونږ استادان لکه ماته د سي کاري دا ول بي جرات او بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تم لري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ د سي له کې مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نوزي حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره خو هغې استادانو به زیات محترم وهڅولې مونږ همچنن زمونږ سنفیان یم چې نوې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره د ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره
څه مشر او کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استادو چې کېنولم بته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګېشه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه یې ویلی استاد را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول ور به را سره درس ویلې نو همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسرهشته
شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموما ماشومان وي پکې که په تېره راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورو خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م ولاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کاشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت د بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تلینو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا شی پرې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه، یا له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع سوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه ثریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږده یې وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لرې حتمن؟ ته خو لام ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کښې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي زما ملګري، چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمی جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې که همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه زما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، زما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کښې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي، ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کښې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کښې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، ما خپلې خویندو غوندې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شره په یاد شي، زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کښې ګوري، یا په خپل کور کښې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایي مه ګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوهم کال ته دي، پوهنتون دوهم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی، زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځو محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي؟
پیغام می ورته ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وای، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو تر او رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته او یو او رز نده، هر او رز منگ ده څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا. تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زما.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنې د وختونه مې کابل کې تېر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو، دولسه نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته، نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند حالت څنګه تیر شو حالت په څه مصروف وي
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وي او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصله د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی ټول هلته د پخوا سمیشت ونو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان وست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته می څلر وشکاله پر کیږي چې جرمنی ته راغلی ما نو طبعا سړی چې د یو هیواد سبل هیواد ته ځي د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیره سختي په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایمه هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند اوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبره ده چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل ملیدلې کندهار ملیدلې یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه او کوزدی نم خدا کورنۍ م غټې غټې دي اولادونه یې هم ډېر دي بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي خوشحالي په وکړي بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ امکان نه لري که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه فیصله سندری دي بیخي شروع کړی دغه وطني سبق سندری چې هغه فولکلوریک سندری دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا رلته شي جرمني تر عالم جرمني کې مې ډېر نه وخت شروع کړی یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندری شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مراست در سره کوم زه در سره دریجم اغم ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حد سول دی نپا یجم برابر اول دی دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندر پاک لمو کوریدون کو ته وایي کومه سندر وا څنګه مو په کار پایل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پایل ک
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان د استودیو کافره تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې او ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول دی د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلاده دغه په 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وای هغه واقعا ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څو زکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او ک دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه دی شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم دی وشد یا د وشد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت هغه دل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته شی آباد دي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
کل جانان وی کلا می چوره کل جان وی کلا د اترو تازه واجم کلا می خال د زنخدان وی ته د هر کسی سر وی د هر داستان وی د پای ته کای ته می ازان د سهار وی د ټولی رزی د کار اعظم ته خو هر وخت زما آشنا وی ته خو هر وخت زما آشنا
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې ممیار څه ټاکلی دا همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلادی به خسره یعنی یعنی د ما احساسی فقط څه ماتې اخیستې دي نو بیا می واقعا شیر ته کتلی دي هغه د شیر نویات ته می کتلی چې غمجن شیر دی د خوشی شیر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره دی یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره هتا نو په هغه دلیل می بیا شیر اخیستې دي د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوی می په سلاک په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړی دي او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې می دول سندرې ویلي دي طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په سلاک ثبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو ته ورته کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندرې لرو غزل سندرې لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعض کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل ښځینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح دی یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سماله لالې مې ولاړې دا دې اغستې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دا دراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلام کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره ووایي
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګورې دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوامه یا دریمه شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا بيخي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالته خو هرڅه آزاد دي بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانون ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیت یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعري دا سندره ما خواستر وکي یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نه لوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کوم هغه دا غا دفتي دا غي ژوند دي د غسي روزل شوی دي اما که یو لوستي فاکولتا پاس یا نه پېژم نه ته یې پوښتې یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دي پر ته مانی زه انتقاد کوم او دا غا زما انتقاد او دا زما اعتراض دي
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بلې زه به جوړ کم خو کچيري زه یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې موول چې مل زدل ته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه غیږي که د سې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندري می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تا ته جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز اول سندره ما اول چه زما ذات پنا
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم نرات ډاډا چا بحالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دور کبولو نارحم شویدہ یو آشی باکی
لیکې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو، نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې وخت بیخي دغه یخ په ځنګلي کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغسې کړلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې هم نسپې ګرویالی، ځکه آرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوښوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جانې، او ستاسو د خبرونه نه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زما ملمنه کلمه ته د زړه خواله مو سره وکړه. که څه هم ستونی مې درد دی، خو زه دا بانا نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي کې نه کوي، باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی.
کرات وبخشي تور توري دلمرو پشانی، او اوبرا کری د سپوږمۍ لچینو، جامی می جوڑی دہاری رو شبنم، شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو، لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو، مخترنا دنور لغار دنی، مخترنا دنور لغار دنی، سپدی طولو بانا
دی چه وکرما زب دی طولو تا تابیر چنگشم دا داغ طولو دا بلوخ حسن بچوک وستایی زما دا هستی زما دا شایست بها بچوک وطاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپالن خطلی بماتن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
دلالو نو بدخشانه